په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو تایید کړ چې مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولس ته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د هرکلی کوو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم ښکاره کړي به له خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماټیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sa ke Taliban la nari sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza war kri
de paktiya ya ushmir lusti kasan wai Taliban de gumarono ki masla ki top ta pam ukri
مګد ملایانو د دینی مدارس له شاګردانو سره هیڅ نو ستونز نه لري اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصيلي راپور کې مو د مسلې تکتنه کړې د خبرونه په دوه منی مایک تاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هېروي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکوي چې دا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د دې قمندانۍ ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانۍ ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په ځان وژونکو حمله کې وژل شوي او بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ورسېدل. د دیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په شپږویشتمه په هغه ځان وژون کې هم لکه وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې د غراز لږ تر لږه یو سلو اویا افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړې. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوه اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د په داسې حال کې چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سیشن به د اګوست یو دیرشمه د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یک شنبه کاسوو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر نږدې سلو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې برشتینه ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر د دې هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیه هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمينه برابره کړې ده. د اګوست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وېستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریز ډله له هغه جملې تحریک طالبان پاکستان په کې فعالیت کوي. د پاکستان پوځ نه دی ویلی چې د دې حملې تر شا د کوم وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بلل دي. د یمن پر لوی هوایي اډې ته غندیو او بي پيلوټ الوتکو په برید کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپيان شوی دي. یمن د پوځي ویان محمد النقيب ویلی چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلاو سرتيري وژل شوی. د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خنړۍ پیښره. د ایران ملاتړ برخمن حوثی سختدریز د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم پر رسمیت پیژندلې. پر هوایي اړې د شوي دی برید مسولیت هم پاوز پر حوثی وسلوالو اچولې، خو تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه خبرداري ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواخ پیښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخ د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکا. د خبرونه په اړه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولسته ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړې او نه هم په هم مزر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې د لبخانه په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوسم کندهار کې ده او کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه بابا ځانم خارکی به خبري.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نو موړی د 1415 یم کال په جوزا میاشت کې ورسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو بریټ کې و وجل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر مولا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې په خوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکو دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړی درجه سیاسي مشر داند څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګ کړه او له هغه لومړنۍ ورځو راهیسې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت یې څه ډول لار غوره کوي. انټونی بلینکن وایي له د نیټه وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوي به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سه‌شنبه د اگست 13 له افغانستان د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
امریکا سبا سه‌شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته ډیپلوماتیک حضور د طالبانو پکړنه پورې تړلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان له دوی او نور نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لار ده چې له خپل خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شی ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپل خلکو بنسټیز حقونه تضمینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومت ولي تر یو حد ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپل اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست 13 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست 13 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پر دې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لاري ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,000 کسان د کابل د هوایي ډګر لاري بهر کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم شاهم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین اورد د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شي وو. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل، بل په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د جریر ظلمونه وکړل نو دین اقام وسول او در خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاره د کندهار ولایت څخه نظام د توری دی. وسمو دا د نظام هم د افغانستان د اړم سیمو سره هم دا چې د خپل ملي ورته د حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې به د دې ورځې سیاسي او د افغانستان هنده ملي اردو سے طالب شراب سننا خواہش جاتی ہم ملی اردو یا پھر جڑے افغانستان کو مانا ہے دا خپل شم کال کې جوړ شوی دی چې دی وايي دا ټول دا جوړ کې شم کال افغانستان نو شاتک کوي او افغانستان مختګ هیڅ کولای باندې خطر مل غواړي چې دا په دې تر راځي افغانستان جت زر په مختګ وکړي دا دی چې دا د شپې راځي نور چارواکته ورسېږي او وایي
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زغورلی شي. تاسو د افغانستان نه محبس مو جوړوئ په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو په افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسي د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ په ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامی عمارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړي. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړي. په دا رقم حکومت نه کیږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د سهار ته بجې او شپږ دقیقې دا اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته ان کتنه کوو. صفی الله استنګزی ته بغوښ شو.
نیویورک ټایمز رسپانی لکابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړي. په مقاله کې هغه خبرداري ته اشاره شوی چې د یک شمې پورز امریکایي چارواکو په کابل کې خپل ادباو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداري ورکړ، په کابل کې خپل ادباو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلی د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب العاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري، خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اوره د پکتیا یو شمیر لوست کسان وای طالبان دی په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوست کسان ازادي رادیو ته ویل دوی باور نه کوي چې د دینیز دکرو لرونکو کسان د هواد اوسنه یو شمیر تخصصي او تخنیکی ادارې په خټوګه مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغې چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپلې ډلې هغه کسان ور وپیژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هره برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپیژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د دې حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلند کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو فرید الله وای د طالبانو دا ډول ګمارنې بعد دوی د نظام مداکمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وطن ډیرواله رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فنی او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام د دې حکومت عمر لنډ او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ټول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داس حال کې د چي افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو والیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسولینو په توګه وروپیژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکې پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. ملګري ملتونه جبري لادرکې د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقوقو ډلې دا کوي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړای شوې دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشی کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
جرم کړي هم وي دومره موده اوته نو موږ ته خودي اوخی کنه، دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونیسه او بیا یې ترې تم کړي. حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغی ستیریږي. زمام دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته زم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرک کسانو کمیشن ته زم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکه ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په څلورمه د لادرکه کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای پر رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویژنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمی الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در فنیونه زیرم چی پا دکان که کار کول چی زیفا بیماره ما زیره داکتر دوله لما زدیر سخت بیماره ما بچی ها خسی زی که دل دوله ما پا شای گل دوله ما زیر داکتران دا گل دوله ما چی دوست آغا زیر مغشی دزم بزی دوست نما پول چی هم دم را خرال اول بود خدای پیدا که زیر خدا خل زی خدای سر بو بورو ما چی تازم
بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ یو فعال علمزه محسود وای چې د دوی د شمیرو لمخه په ټول پاکستان کې له 500 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرک کړل شوی دی. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2023 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6,974 لادرک شو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا 4,822 فیصله شوې ده. که څه هم د لادرک کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرک کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتې وای چې یو شمیر لادرک کسان چې ومندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده چې 24 کسان یو بری شوي، دو میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي او بیا یو نیم میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې.
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د روان کال د جون په 28مه په خپور کړي کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبره په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2,922 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرک شوي غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 1400 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال ریډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500 نه زیات کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. مشال ریډیو د دغو شمیرو پخله نشي کوله. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادی انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نو موري دی اتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
جو ډیسپیرنسز هو رہی ہیں وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی ہو رہی ہیں
دا لادہ رکھے چی روانی دی دا ہاغو خلکو کی گی سوک چی دا ریاست او دا ریاستی ادارو دا بیانی مخالفت کوی تاسو دې ته پام وکړه چې دا لادرکه دا بهیر خو جاری دی، خو دې سره سره د دې دایره نوره هم پراخه شوه. کمخ کې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملت پال په نخه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدني فعالان او د بشري حقوقو فعالان په نخه کېږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي، هغه د دوی لخوا په نخه کېږي. او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د لادرکه دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیرنسز کے کام کو کر رہی ہے۔
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیر مزاری د جون پر اتمہ په قومی اسمبلی کې جبری تختونه د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ تن